السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. په کندهار کې د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه معلومات درکوو چې ولسي وي شي تر څلور بجو وروسته هم دوام وکړي. نن شنبه ده، د لړم یا قره 15 د اکتوبر 28. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورئ.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په کندهار کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت په اړه ډاډ ورکړی. افغان چارواکي وایي په غزنی ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې دیارلس وسلوال مخالفین وژل شوي دي، او د امریکا د فوزي جی ماتس عرب مشرانو ته ویلي چې روسیه په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو ځایناستې نسي کېدای. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کندهار کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت په اړه ډاډ ورکړ. د دغه وزارت ویان نجیب دانش نن په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې په کندهار ولایت کې د انتخاباتو د امنیت لپاره زرګونه امنیتي ځواکونه ګمارل شوي دي. ښاغلی دانش زیاته کړه،
در مجموع بر تامین امنیت 183 مرکز رایدهی که شامل 1113 محل رایدهی در 15 ولسوالی در کندهار، 4220 پلیس برای تامین امنیت مراکز رایدهی موظف شده، 80 پلیس در حالت آماده باشین انقطاعات منتظره در سطح ولایت دلایل هم تاکنون کدام حادثه پیش نامده.
د شغلی دانش په خبره 218 شدید کندهار د رای ورکولو مرکزونو کې د شوزو د تلاشي او صفونو د تنظیم لپاره ګمارل شوی دي. په همدې حال کې له کندهار څخه په دې بهیر کې د بینظمۍ او راپورونه هم ورکړل شوی دي. په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال په وینا پر وخت د مرکزونو نه خلاصېدل، په ځینو محلونو کې د رای پاڼو خلاصېدل، په بهیر کې د امنیتي ځواکونو مداخله او د بایومیټریک سیستم نه کارول د خلکو همدا شکایتونه دي. 111 نوماندان چې دیارلس یې شدید دي په ولسي جرګه کې د کندهار د 111 څوکیو لپاره سیاله یو تولار دی. د میدان وردګ په مرکز میدان شار کې نن د موټر بم چاودنې د یو پولیس په ګډون شپږتنه وژل. د میدان وردګ د والي وین عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د پولیس یو مرکز سره وسول او یو دیرش تنه پکښې ټپیان شوي دي. د دغه ولایت روغتیا رئیس محمد سالم اصغر خیل ازادي راډیو ته وویل
شپږ کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی، یو دیرش کسان ټپیان لرو، هغې کې ټاپیانو کې یو ښځینه هم ده او نور نو ماشومان او سپینګیري پکې نشته، سر یا ځوانان دي متاسفانه. او دې کې یو کس نظامي شی
وسلوالو طالبانو د دې پېښې مسؤلیت منلی دی. افغان چارواکي وایي په غزنی ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې دیارلس وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل دغه وسلوال تیر شپه د دغه ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې په نښه شوي دي. اته تنه یې پاکستاني او 15 نورې افغان وسلوال ول. نوري زیاتوي چې په دغه برید کې ولسي وګړو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. بل ورته د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا خبره بیا اساسه بولي او وایي د دوی ملګرو ته هیڅ زیان نه دی اوښتی. اخوا د کندهار په خوګیانو ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او د وسلو او مهماتو یوه زیرمه له منځه وړل شوې ده. د ننګرهار ولایت د رسنیو له دفتر څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د خوګیانو ولسوالۍ په خلقداد سیمه کې عملیات کړي دي. اعلامیه زیاتوي په دې عملیاتو کې چې درې ساعته یې دوام کړی د ماینونو او نورو وسلو او مهماتو زیرمه له منځه وړل شوې ده او په دې تړاو 8 تنه مشکوک کسان ژوندي بیول شوي دي. اعلامیه د ملي امنیت د ځواکونو په حواله لیکي چې په دې پیښه کې امنیتی افسرانو او ولسی خلکو ته زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سبو ژغلزا د راډیو اوري. د امریکا دفاع وزیر جی ماتس عرب مشرانو ته ویلي چې روسیه په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتونو ځایناستې نسي کېدای. ماتس د اکتوبر پر 28 د بحرین په پلازمینه مانامه کې یوې غونډې ته وویل چې په منځني ختیځ کې د روسیې حضور په دغه سیمه کې د امریکا د تلپاتې باثباته او روښانه ژمنې ځای نسي نیولی. د خبرې داسې مال شوي چې ټاکل شوي نن ناوخته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په استانبول کې د فرانسې، جرمني او ترکیې له مشرانو سره وګوري او په سوریه کې د 1 کلنې کورنۍ جګړې لپاره د یوې تلپاتې سیاسي حل لارې پر لارو چارو خبرې وکړي. روسیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم پلوي کوي. ماتیس ویلي د مسکو فرصت طلبي او دې ته تمایل ښودل چې د سوریې د خلکو پر وړاندې د اسد رژیم ناسمې کړنې له پامه وغورځوي، څرګندوي چې مسکو اړینو اخلاقي اصولو ته ژمن نه دی. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه د سوریې له رژیم څخه د ایران پلوي او هم د مسکو لخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونو دوامدار ویټو کول په واک کې د اسد د پاتې کېدو عمده دلایل دي. جماعتیز خبرداری ورکړ چې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې په څیر پیښې د منځني ختیځ ثبات تر پوښتنې لاندې راولي او په وینا یې متحده ایالات به یې د مسؤلینو پر وړاندې نور اقدامات وکړي. او امریکایي چارواکي وایي سیزار سایوک هغه څوک چې شک پرې کېږي چې یو شمېر امریکایي سیاستوالو ته یې چاودېدونکي مواد استولي دي په 50 جرمونو تورن بلل سوی. د سایوک پر ضد چې کوم شکایتونه ثبت شوي په دغو کې څو پخوانیو ولسمشرانو او مخورو ته ګواښونه او د پوستې له لارې د چاودېدونکو موادو لېږل شامل دي. رسنیو د څارنوالانو په وینا خبر ورکړی دی چې 55 کلن سایوک په فلوریدا ایالت کې توقیف سوی دی. دی په دې تورن دی چې د ډیموکرات ګوند یو شمېر غړي او د ولسمشر ترامپ ځینو انتقاد کوونکو ته یې لږ تر لږه 12 چاودېدونکي بستې استولې دي. د خبرونو پای
تاسو آزادي رادیو ته واژیست. په کندهار کې د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه راپور خپرو چې یوه اونۍ دغه انتخابات ځنډېدلی وو. په دغه ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر په انتخاباتو کې ځینې ستونزې تاییدوي.
ځینې ستونزې د بایومیټریک په مورد موږ درلودی چې په ځینو محلاتو کې بایومیټریک چې کوم ډیوایسونه درلودل هغه ډیوایسونه خراب وو، کار یې نه کول.
د راپورونو خبرو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نږدې لسو ولایتونو انتخاباتي حساس مواد او د رایو نتایج کابل ته انتقال شوي. دفاع وزارت وایي د افغانستان او غوڅ ملاتړ د ماموریت د ځواکونو ترمنځ په اړیکو کې ځانګړی تغییر نه دی راغلی.
تیر شپه هم کې دوی زموږ په ملاتړ باندې هوایي بریدونه کړي، زموږ په اړیکو کې کوم دغه تغییر نه دی راغلی.
ونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې خبرو. حقیقت څه دی؟ پروګرام کې په کندهار کې د امنیت قومندان جنرال رازق پر وژل کېدو خبرې شوي.
کله چې رئیس جمهور ځي د جنرال رازق د مور لاسونه ورته مچوي، له دې کور ته ورځي، دا د ډېر لوی او ژور احترام څرګندوي دي. او دا فکر کوم د خلکو د قناعت وړ دي، خلک راضي دي. د دې
څنګ ونیس پروګرام هم په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات روان دي چې د مازدیګر تر 4 بجو به دوام کوي او په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې دغه انتخابات شاید تر 4 بجو وروسته هم ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خبره په کندهار ولایت کې شاوخوا 15,000 کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي چې د رای ورکولو 103 مرکزونه ورته پرانیستل شوي دي. د رای ورکولو ځینې مرکزونه چې په پام کې وه د سهار پر 2 بجو پیل شي په ځان پرانیستل شول. په کندهار کې 112 کسانو ځانونه کاندید کړي چې 11 کسان به یې ولسي جرګې تلار پیدا کوي. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی په مستقیم تماس کې را سره دی. رښتینی صاحب، انتخابات روان دي که ختم شوي دي؟
بلې صاحب، تاسو ته سلام. تر شاوخوا 15 بجو پورې به د کندهار د ټاکنو بهیر روان وي. البته د ټاکنو د کمیسیون پریکړه ده چې وایي ځینې مرکزونه تر خپل وخت 2 بجو ناوخته پرانیستل شي. زه غواړم په مجموع کې پر دغه بهیر باندې لږ معلومات سره شریکم چې د خلکو ګډون ډیر زیات وو او د امنیت هم کومه ستونزه نه وه. خو د ټاکنو په بهیر کې خلکو د زیات ستونزو یادونه کول. مشخصا خلکو د ټاکنو د کمیسیون پر کمزوري مدیریت ډیر زیات نیوکې کولې. که څه هم خلک په ډیره لیوالتیا راغلي وه، اوس هم دغه بهیر موږ وینو چې روان دی او د خپلې خوښې وړ کاندید ته خلک رای ورکوي. خو زه په لنډه توګه د هغو ستونزو یادونه کوم چې ما خپله ولیدل او د خلکو څخه مې واورېدل. ماول لویه ستونزه ځینو محلونو ته ناوخته رایې پاڼې ورسېدلې. دغه راز په ظاهرشاهي علي لیسه کې چې هلته د کندهار ښار مرکزي نقطه ده، د توا او زوا توري هلته پولیس کې نه وه چې هغه کسان چې په دغو تورو یې نومونه شریکېدل هغه د رایې ورکولو څخه محروم پاتې شول. دا عینومینې په سید جمال الدین افغانستان کې چې زه سهار 6:30 بجې راغلم، دلته ډیری کسان راغلي و، خو دلته پر 8 بجې د رای ورکولو بهیر پیل شو او دغه راز پر 10 بجې یو محل د بایومټریک سیستم د خرابۍ علامه وتړل شو. په ځینو نور مرکزونو کې، په خاص ډول په ملالی لیسه کې، په ځینو مرکزونو کې موټریزو ناظرینو ته د شکایتونو پورمینه ورکول کېدلې. دغه راز په ځینو مرکزونو کې لکه په عینو نمبر 2 لیسه کې، هلته په ځینو محلونو کې د کاندیدانو ناظرینو مشخصا او مخامخ پر خلکو کارتونه ویشله. دغه راز محمود طرزي لیسه چې د ولایت مقام په 3 کیلومتری کې د هلته رای پاڼې خلاص شوې، بایومټریک سیستم کار نه کاوه او خلک د ستونزو سره مخ و. دغه راز په میوند ولسوالۍ کې خلکو شکایت کاوه چې په نیم ساعت کې د یو نفر کار خلاصېږي. په داسې حال کې چې تر دې مخکې په وار وار د ټاکنو د خپلواکو مسن چارواکو ویل چې په یوه دقیقه یا 60 ثانیو کې به د یو نفر یا د یو رای ورکوونکي کار خلاصېږي. له ځینو مرکزونو او محلونو څخه خلک د بې نظمۍ او نورو ستونزو په خاطر هماغه لسکین بجې بېرته ستانه شول کورونو ته. او دې داسې مرکزونه وو چې هلته پر تذکرو سټیکرونه واسي وو د خلکو د تپینام پر مهال، خو وروسته دوی ویل چې نمونه پولیس کې نشته. بیا پر 10 بجې د ټاکنو د کمیسیون پریکړه داسې وه چې باید دغه کسانو چې پولیس کې نمونه نشته د هغوی نمونه جلا په کاغذ ولیکل شي او د رایې حق ورکول شي. دغه راز د کندهار د پنجوای ولسوالۍ په ځینو سیمو کې او دغه راز په نورو ولسوالۍ کې د کمیسیون کارکوونکي چې په کوم شمېر و په هغه شمېر حاضر نشوه، چې اوس د ټاکنو کمیسیون وایي چې دا تقریبا شاوخوا 200 کسان دي چې دوی د امنیتي ځواکونو سره د ناسم چلند له خاطره او د معاش له خاطره دندې ته نه دي حاضر شوي.
ډېره مننه.
مشان د کلي د یو مرکز یادونه کوم چې هلته شل کارکوونکي و، خو 12 حاضر و. بله،
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی و چې په کندهار کې د ولسی جرګې د نننیو انتخاباتو په اړه سره خبرې کولې. دوی وویل چې په دغو انتخاباتو کې د خلکو ګډون زیات و، کومه خاصه امنیتي ستونزه نه ده پېښه شوې، خو د انتخاباتو پر مهال د ځینو ګډوډیو مسأله خلکو ته د اندېښنې وړ ګڼل شوې ده. په ځینو مرکزونو کې مواد پر وخت نه دی رسېدلي، په ځینو نورو کې بایومټریک الو سم کار نه کوه، په ځینو ولسوالیو کې خلکو شکایت کړی چې د رای ورکولو پر وخت دوی وخت زیات ضایع کړی. په کندهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي مشر نعمت الله وردګ هم په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی ته په مرکه کې دغه ډول ځینې ستونزې تایید کړې دي.
مشکلات خو طبعاً نشته او بل د یو نام نه ولایت دی، په دې کې شک نشته. او د امنیتي ستونزو په وجه باندې چون د شپې ګرځبندیز وي دلته، کارمندان په خپل ټاکلي وخت باندې نه توانېدل چې هغلته لاړ شي. او بل چې موږ محلاتو ته کارمندان لیږل، د هغې کارتونه په حساسو توکو په صندوق کې اچولي وي، هغه بیرون د هویت کارت نه لري. تقریبا د شپږ ګزارو په شاوخوا کې موږ کارمندان درلودل، نو دغه یوه ستونزه واقعا وه. خو بیا هم په کم وخت کې انشاءالله هغه حل شوه. منته ځینې ستونزې د بایومټریک په مورید موږ درلودې چې په ځینو محلاتو کې بایومټریک چې کوم ډیوایسونه درلودل هغه ډیوایسونه خراب وو، کاری نه کول. خو د موږ ټیم، تخنیکی ټیم چې د مرکز نه راغلی و، موږ هم چې کوم امکانات درلودل هغه ولیکل، بس ځای کې سره حل کړه. هدایت دا وشو چې موږ په ورخو کې د خلکو چې هغه کوم سټیکر لري هغه قانوني دی، سټیکر یې په ځای دی. د کارمندانو د غفلت په وجه اغه و لیست احتمالا نوی رسیدلی په ډیرو کمو ځایو کې، نو اغلته د ورخو کې د ناظرینو امضا و مخلي، د سټیکر نمبر او د غوکس نوم دا سفتوی. نور ستونزې خو طبعاً وی خو یو سهل شوی انشاء
د رایپانو ستونزې ډیرو ځینو ولسوالۍ ته رایپانی نوی رسیدلی، په خاص ډول د کوچانو شکایت داو.
نو کوم حساس مو چې د مرکز نه موږ تراغلی وو، اغه په داس شکل بستبندی شوی چې د غو سیل نمبر فقط، یعنی موږ سیل نمبر تسلیم کړی او سیل نمبر د ولسوالۍ مسؤل ته تسلیم شوی. کله چې اغل ته خلاص پرانستل کیږي، کتل کیږي درای پاڼې دي، اکثریت مراکز او محلاتو یا د کوچونو سره ګډې وډې وي، نو د ولایتي دفتر ډیر قصور په دې نشته په هغه کې چې ولایتي دفتر هغه چې کړی نه دی، یعنی ولایتي دفتر مکلفیت ده چې هغه سیل چکی. نو وستم بیا رسیدګي ورته وکړه، ځنو زاویه ته چې توانیدو. البته غوتم د کوچونو د احتیاطي مواد نه مواد ولېګل او کاری شروع.
په ځینو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو د مداخله راپورونه راغلي دي، تاسو ته تایید
وي؟ بعضو ولسوالۍ کې ماده فارم زید نقیس راپورونه خدای چې ماسخه منبع تایید کړي، د مخبل کارمند تایید کړي، تر اوسه پورې په دې مورید سره لرم.
په کندهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي مشر نعمت الله ورداکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د انتخاباتو خپلوا کمیسیون وایي د نږدې لسو ولایتونو انتخاباتي حساس مواد او د رایو نتایج کابل ته انتقال سوي او دا لړۍ په چټکۍ مخته روانه ده. نور حال د ناجي صاحب په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د شنبې په ورځ د غور، بامیان او دایکندي ولایتونو انتخاباتي حساس مواد او د رایو نتایج مرکز کابل ته رسیدلي او سبا به د بدخشان، کندوز، تخار او بغلان ولایتونو مواد هم کابل ته انتقال شي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون ډیټابیس ته د موادو د سپارلو پروسه هم پیل شوې ده.
نن به د پنجشیر ولایت ټول مواد سیستم ته داخلوي. همدا سبا ته د شمال شرق چې په هغې کې بدخشان، کندوز، تخار او بغلان ولایتونه دي د هغې مواد به کابل ته راورسېږي او زموږ همکاران په دې باندې کار کوي. په دې اړه باندې کوم خاص ستونزه او مشکل شتون نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د شپږو ولایتونو کابل، پنجشیر، پروان، خوست، لغمان او ننګرهار ولایتونو د رایو نتایج کابل ته انتقال شوي وو. د کمیسیون چارواکي وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې به دا لړۍ بشپړه شي او له هغه وروسته به ټول مواد سیستم ته ورداخل شي او په دې توګه به کمیسیون وتوانېږي چې تورې او سپینې رایې سره بېلې کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایې شمیرنې پروسه به په پوره شفافیت او جدي ډول ترسره شي. د ولسي جرګې انتخابات د میزان د میاشتې پاتې ویشتمه او نهه ویشتمه نیټه له کندهار او غزنی پرته په 22 ولایتونو کې ترسره شول. ټاکل شوی و چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د رواني لمریزې میاشتې په 19 او وروستۍ پایلې د راتلونکي قوس میاشتې په 29 نیټه اعلان شي. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې وروستیو کې ویلي چې ستونزو ته په کتو ممکن دغه پایلې په خپل وخت اعلان نه شي. د افغانستان د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه له دې ډلې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي کمیسیون د شمیرنې په پروسه بشپړ حاکمیت نه لري او ممکن دا پروسه وغځیږي.
کمیسیون په پروسه باندې ډېر حاکمه نه ده او دا باعث دی ګرځي چې تخلفات کې ډېر رامنځته شي. دغه لړۍ به اوږده شي او دغه اوږدوالی به د ولسمشریزو ټاکنو پر نیټې او همدارنګه په چوکټوالی باندې به خپل تاثیرات ولري.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څو ورځې مخکې د رایو د راټولولو ملي مرکز پرانیست او ټینګار یې وکړ چې دغه مرکز به د پروسې شفافیت یقیني او پروسه چټکه کړي.
بلخو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل د دفتر رئیس وایي د ولسي جرګې د رای ورکولو له مرکزونو ځینې نتایج د زورواکو لخوا له منځه وړل سوي دي. اول رحمان رودوال ناجي سپي ته وویل.
رودوال صاحب محترم، د رای ورکونې په ځینو مرکزونو کې د لومړنیو شمیرل شویو رایو نتایج له ناظرینو سره نه دي شریک شوي، علت یې څه و؟
دلته د زور او خشونت په اساس باندې کار شوی. ټول نتایج کولی دي چا چې رایې هلته کمې خپله نتیجي فورمې هغهش کولې ده او یا یې ځان سره وړي ده. ستاسې د سوال د ځواب لپاره په کوم مرکزونو کې نتایج نه دي مرتب شوي، د هغې نتایج موږ ته په صندوقونو کې راغلي دي او دغه صندوقونو د نتایجو په بنیاد باندې موږ دا سیستم ته جګو او د کمیسیون د ویبسایټ نه په کله چې موږ رای پروسس کوو او سیستم ته داخلو د کمیسیون د ویبسایټ نه هر څوک کولی شي چې د هر محل او هر مرکز د رایو نتایج ترلاسه کړي او هغه به په ویبسایټ باندې راځي، خلک یې حاصلولی شي، کتلی شي او دا غیر مخ په کمیسیون محاسبه. د کابل د 350 مرکزونو له جملې نه 48 مرکزونو کې د انتخاباتو په لومړۍ ورځ ټاکنې ونه شوې.
د رشمیرنې د بهیر شفافیت په اړه خلکو ته ستاسې ډاډ څه دی؟
هر ځای کې چې ریزل شیټ نشته د هغې ریزل شیټونو صندوقونه موږ ته د صندوقونه د تفتیش په مخ کې شمارل کېږي. د تفتیش په مخ کې کېږي او هغې ته نوې ریزل شیټ اچول کېږي او د هغه ریزل شکایتونه پېښ شوي دي او دغه پلټل کېږي. د هغې ته بیا د تفتیش او د څارونکو ناظرینو په حضور باندې پاغې ته بیا کتنه کېږي او د هر چا نتایج په هماغه مرکز کې چې نتایج یې تخریب شوي دي یا موجود نه و یا د جنګ له وجې یا د غالمغال او خشونت له وجې نن لري چې دې برخه کې رسیدګي وکړي او ټول ځین کې چې ریزرفونه یا کمبودي یا نه واخه تحیه. که د دوی ترمنځ یو مناسبه هماهنګي وي نو هر مرکز کې د ټولو کاندیدانو په ډیرو مرکزونو کې د ټولو کاندیدانو ناظرین موجود وو نو هر چا کولای شي په مسالمت امن شکل دوی خپل نتایج اخته وي.
په کابل کې د انتخاباتو د ولایتي دفتر مشر اول رحمان رودوال ول ازادي رادیو سره په مرکه کې. شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه. ولسی جرګه وایي چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې به امنیتي چارواکي په هیواد کې د امنیتي وضعیت دغه ورځ د جنرال عبدالرزق او عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو استجواب کړي. خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان ولسی جرګه د افغان امنیتي او سیاسي چارواکو زنځیري وژنې په ځانګړي ډول د جنرال عبدالرزق ترور د اندېښنې وړ ګڼي او د یاد موضوع د روښانه کېدو غوښتنه کوي. ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د کندهار د پخواني امنیه قومندان ستر جنرال عبدالرازق او ولسی جرګې ته د کاندید عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په اړه د اندېښنې په څرګندونو سره په یاده برخه کې د امنیتي مسؤلینو د څرګندونو غوښتونکی شو.
روزی دوشنبه در جریان هفته ما مسئول
به ویل در روان اونه د دوشنبه په ورځ مونږ امنیتی مسئولین د امنیتی وضعیت او ځانګړي ډول د جنرال عبدالرازق او عبدالجبار قهرمان د شهادت په تړه رابلل. په هغه ورځ به مونږ د یادو پیښو جریان له دوی نه وپوښتو. خاغلی ابراهیمی جنرال عبدالرازق یو ولسی اتل یاد کړ او ویل چې دی له پولې اخوا په یوې جوړې شوې توتیا کې وبژل شو. دا سرګندونه وروسته له هغې وشوه چې یو شمیر وکیلانو د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د یادو دوو افغان جنرالانو د وژل کېدو په تړاو اندېښنې وښودې. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون هم د جنرال عبدالرازق او عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو خپل راپور مجلس ته وړاندې کړ او د انتخاباتو په درشل کې د کندهار د امنیه قومندان وژل کېدل یوه جدي موضوع وګڼله. د یاد کمیسیون رئیس محمد اقبال صافی د حکومت په خاموشۍ او د زنځیري وژنو تر شا د پټو سیرو د نه افشا کولو په اړه انتقاد وکړ او وویل چې دا د تیر په دوام د افغان جنرالانو زنځیري وژنې دي. خاغلی صافی د یادو وژنو اصلي لامل پاکستان یاد کړ او وویل چې دغه ډول ټولې وژنې په هغه هیواد کې طرحه کیږي. د له حکومت وغوښتل تر هغې چې د دغه وژنو تر شا پټې څیرې افشا نشي له پاکستان سره د ډیپلوماتیکې اړیکې وځنډوي او د زنځیري وژنو په تړاو د خپل شکایت د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وسپاري. د ولسی جرګې لپاره کاندید عبدالجبار قهرمان تېره چهارشنبه په هلمند او د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق تیره پنجشنبه په کندهار ولایت کې وبژل شو. له دغو پیښو څو ورځې وروسته د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي په کندهار کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د جنرال رازق وژونکي د پولې اخوا دستور اخیستی و او په دې تړاو 15 کسان نیول شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د ملي یووالي حکومت چارواکي د جنرال عبدالرازق د وژنې د قضیې په تړاو غلي نه دي ناست او په دې برخه کې جدي دي. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل ولسمشر او اجرائیه رئیس کندهار ولایت تلاړ او د ملي امنیت رئیس هم څو ورځې په کندهار کې موضوع سیړلې او ولسمشر په مستقیم ډول له پاکستانه وغوښتل چې د دغې وژنې عاملین افغان دولت ته وسپاري تر څو تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي. دا موږ ته یوه ډېره مهمه مسأله ده. د کندهار ولایت د پخوانی امنیه قومندان تر وژل کېدو څو ورځې وروسته افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس په کندهار ولایت کې د جنرال عبدالرازق مزار ته لاړل او له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړه. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون په تېره کې د زنځیري وژنو د قضیو د نه تعقیب په تړاو په انتقاد سره وایي چې که چیرې دغه موضوع په جدي توګه تعقیب نشي ممکن دا لړۍ دوام پیدا کړي او یو شمیر نور شخصیتونه هم د هیواد د دښمنانو لخوا ترور شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
دفاع وزارت وایي چې د افغان او غوڅ ملاتړ ماموریت د ځواکونو ترمنځ په اړیکو کې ځانګړی تغییر نه دی راغلی. دا په اصل کې ده چې ځینو امریکایي ورځپاڼو راپور ورکړی چې امریکایي پوځیانو له افغان لوري سره خپلې مخامخ غونډې درولې دي. نسیم شفق او نور تفصیل.
له افغان امنیتي ځواکونو سره د غوڅ ملاتړ ماموریت د ځواکونو لخوا د مخامخ غونډو د بندېدو د راپورونو له خبرېدو سره جوخت، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له افغان ځواکونو سره د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ او مشوره ورکولو کې کوم تغییر نه دی راغلی. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو پوځیانو د پریکړه بل افغان امنیتي ځواکونو سره د دوی پر اړیکو کوم اغیز پرې نه باسي. خاغلی جاوید وایي چې د غوسم ملاتړ د ماموریت ځواکونه د پخوا په څیر له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ کوي.
څه خاص کوم واټنز مونږ د دوی ترمنځ نشته. همدا تیره شپه هم کې دوی زموږ په ملاتړ باندې هوایي بریدونه کړي. زموږ په اړیکو کې کوم دغه تغیر نه دی راغلی. مجلسونه سره لرل. دا اوس په قندار کې که تاسو وګورئ دوی مشترک مجلسونه لري. کله که مشورې ته اړتیا پیدا کېږي بل څه دوی هماغلته دي.
دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې تازه راپور ورکړی چې امریکایي پوځیانو له افغان امنیتي ځواکونو سره مخامخ لیدل بند کړي او د ټلیفون او ایمیل له لارې به له هغوی سره اړیکې ولري. د ورځپاڼې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت د ځواکونو د یو ویان په حواله ویلي چې دا پریکړه د هرات او قندهار ولایتونو له وروستیو پیښو څخه وروسته شوې ده. تیره اونۍ په هرات کې یو تن چې د افغان پوځیانو یونیفورم یې اغوستی و پر بهرنیو سرتیرو ډزې وکړې چې یو چکی سرتیری پکې ووژل شو. دغه راز تر هغې مخکې په کندهار کې د یو تن په حمله کې چې د والي د ساتونکو په چوکاټ کې یې دنده ترسره کوله جنرال عبدالرازق او جنرال عبدالمؤمن حسین خیل ووژل شول او یو امریکایي جنرال ټپي شو. تر دې وړاندې هم ډیر کله داسې راپورونه خپاره شوي چې د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو د وسلوالو مخالفانو نفوذي کسانو پر بهرنیو سرتیرو حملې کړي او هغوی ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دفاعي او امنیتي کمیسیون رئیس نصر احمد غوریانی د افغانستان د دفاع وزارت برعکس وایي چې د بهرنیو ځواکونو دغه نوې پریکړه د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلا مشوره ورکولو په پروسې منفي اغیزې لري. دی وایي مشوره او روزنه د ټلیفون او ایمیل له لارې نه کیږي. دا به ښه وي چې زموږ کشفي ځواکونه ډیر کار وکړي تر څو پردي استخبارات د امنیتي ځواکونو په منځ کې خپل کسان ځای پر ځای نه کړي. د افغانستان ټول خلک طالبان نه دي. دغه مشوره چې هغوی ته ورکړل شوې سمنه ده. لکه څنګه چې زموږ ځواکونو خطر منلی بهرني ځواکونه دي هم د افغان ځواکونو د روزنې او هغوی ته د مشورو ورکولو په برخه کې خطر ومني. په عین حال کې د امنیتي چارو افغان پو محمد آگل مجاهد وایي کچیر د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ بې باوري تر دې حد زیاته شي چې له مخامخ لیدونه ډډه کیږي نو دا به د هغه په خبره ډیر منفي نتایج ولري. د ښاغلي مجاهد په خبره په دې صورت کې به افغان امنیتي ځواکونو ته د روزنې مشوره ورکولو او حتی اکمالاتو او تجهیزاتو پروسه ډیره اغیزمنه شي.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي پاکستان باید ملا برادر افغان حکومت ته وسپاري. بلخو د افغانستان د سولې جګړې انسټیټیوټ یو غړی وایي چې افغانستان ته د ملا برادر راتګ د سولې پروسې سره مرسته نسی کولی. واصل وصال په دې اړه راپور لري.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي که پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره رښتینې همکاري وکړي نو د ملا عبدالغنی برادر په ګډون دی ټول هغه طالب مشران چې د پاکستان په زندانونو کې دي افغان حکومت ته وسپاري. د دغه کمیسیون رئیس مرک پتخوابی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت هم باید په جدي ډول له پاکستان وغواړي چې ملا برادر دې دوی ته وسپاري.
افغان حکومت باید غوښتنې وکړي چې باید افغانستان حکومت ته تسلیم شي. د افغان حکومت دا غوښتنه باید حتمی او ضروری وی چې غوښتنه یو کې افغان حکومت وسپاري. دې موږ هر کله کوو موږ ورته امیدوار یو چې پاکستان په آینده کې د صلح لپاره قدمونه پورته کړي او دا کوم لار باندې روان دي او په لدینه پرهیز وکړي.
ښاغلی پتخوابی وایي پاکستان هیڅکله د افغان سولې په بهیر کې رښتینې همکاري نه ده کړې او دې ډاډه نه ده چې پاکستان به ملا عبدالغنی برادر افغان حکومت ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې اسوسییټ پریس خبري اژانس ورځې مخکې د پاکستان د استخباراتو د ادارې د چارواکو په حواله ویلي چې ملا عبدالغنی برادر د ډیرو مذاکرو او خبرو په پایله کې خوشی شوی دی. د وسلوالو طالبانو یو معتبر سرچینې هم ازادي راډیو ته ویلي چې ملا برادر په یو کور کې نظربند او آزاد شوی او د خپلې کورنۍ غړو سره کتلې دي. که څه هم د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د ملا برادر د خوشی کېدو د موضوع په تړاو دوی په جریان کې نه دي خو په افغان حکومت کې یو باوري سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته د ملا عبدالغنی برادر خوشی کېدل تایید کړی دی. ځینې راپورونه د هغه خوشی کېدل د امریکا له هغو هڅو سره تړي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د بیا راژوندي کېدو په تړاو کوي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د لوړ پوړي قومندان ملا برادر سوابقو ته په کتو هیله شته چې د نوموړي خوشی کېدل به د سولې پروسې په برخه کې ګټور تمام شي. خو د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ رئیس حکمت الله اعظمي که څه هم د ملا برادر خوشی کېدل یو ښه ګام ګڼي، خو خبرې افغان حکومت ته سپارل د ګټې پر ځای تاوان کوي.
کته افغان دولت سره یو ځای شي، کابل سره شي، نو دغه نفوس سره لا کومک نه کوي. چونچی خلق وای شو په کابل کې ناشته، نو طالبان مپه پته پته باندې باور وکولای. یا د رول بچې ویزه فکر کوم چې د دې د پاکستان او د افغانستان څخه د باندې په طالبانو په خوا کې د شول سره فکر کوم چې وړاندې ډیر کوم وکولای.
خغلی زمي په دې باور ده چې خای مولا برادر د افغانستان پر ځای یو بل هیواد ته ولیک دول شي. مولا برادر چې د طالبانو د ډلې یو له بنسټي خودونکو څخه بلل کیږي، د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان په جنوبي برخو کې د پوځي عملیاتو مسول وو او په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې ونیول شو. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره مهالویش چمتو سوی دی. د دغه کمیسیون منشی وایان سید حفیظ الله هاشمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه مهالویش به پروانه ونی کې له سیاسي ګوندونو او شکایتونو له کمیسیون سره شریک کړی سي. بلخ د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د امنیت په اړه ډاډ ورکړ. د دغه وزارت ویان نجیب دانش نن په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو سره په یو ګډه خبري غونډه کې ویل چې په کندهار کې د انتخاباتو د امنیت لپاره زرګون امنیتي ځواکونه ګمارل شوي دي. افغان چارواکي وایي په غزنی ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې 13 وسلوال مخالفین وژل شوي دي چې 8 تنه پکې پاکستانیان دي. د ترکیه، روسیا او فرانسې مشران نن د سوریه پر امنیتي او سیاسي وضعیت خبرې کوي. ټاکل شوی دا غونډه نن ناوخته د ترکیه په استانبول ښار کې وسی. او د امریکا دفاع وزیر جیماتیس عرب مشرانو ته ویلي چې روسیا په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو ځایناستې نسی کېدای.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واورید. خان محمد سین د نن ورځې سپورتي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په پام کې ده چې د افغانستان د فوټبال د 14 کلنو لوبډله نن خپل دویمه لوبه د سوبر تو په جام کې د هند د هوایي ځواک د فوټبال له ټیم سره ترسره کړي. د فوټبال د فدراسیون د ویان مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل دغه ټیم وتوانید چې د روان جام په خپل لومړۍ لوبه کې د هند د پنجاب لوبې ته ماته ورکړي. د موبایل په پام کې ده چې دغه ډله نن د افغانستان په وخت د ماسپخین په درینی موجو د هند هوایي ځواک د فوټبال له ډلې سره لوبه وکړه. تیر کال د افغانستان د فوټبال د 14 کلنو ډلې دغه سیالیو اتلولي ګټلې و او پر دې یو کال د مخې د همدغه سیالیو د اتلوالۍ د نائب مقام خپل کړی. په پام کې ده چې د افغانستان د باسکټبال د ټیم انتخابي لوبې په روانه اونۍ کې د بدني روزنې په جمنازیم کې پیل شي. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل په دغو سیالیو کې د کابل په ډلو سربیره د ولایتونو انتخاب شوي ټیمونه هم برخه اخلي. دغه سیالۍ به یوه اونۍ دوام وکړي. ښاغلی پیمان وویل د دغو سیالیو هدف یو تر بله پیژندګلوي او د باسکټبال د لویانو او ځوانانو د ټیم لپاره د ښو لوبغاړو انتخابول دي. او د هند او ویسټ انډیز د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د ټیسټ لوبې نن پیل شوې. د ویسټ انډیز ټیم په تیرو دوه ورځو کې هند ته د 600 منډو هدف ورکړ او هند دغو منډو د پوره کولو لپاره خپل غوره لوبغاړي بللي. د ټیسټ دغه لوبې د اکتوبر په 1 پیل شوي او د نومبر په لومړۍ به پای ته ورسیږي. ویسټ انډیز او هند په پام کې لري چې درې شل ورځې سیالۍ هم وکړي. دغه لوبې به د نومبر په 14 پیل او تر 11 به دوام وکړي. دغه سیالۍ کوربه هندوستان.
حقیقت سره او تاندې ځانه پرو څنګه پروګرامونه په څو شیبو کې اوریدل سي. اوس هم تاسو ځینې اسمي سونه له کندهار ګل افغان لیکلي د یو مرکز ته ورغلم درای ورکولو د پاره د مرکز مخه ته په سرګونو کسان ولاړو خو په مرکز کې دننه د کارکونکو شمیر خورا کم وو. فضل رحمان فضلی له ننګرهار لیکلي د کندهار اوسیدونکو دی د عبدالرزاق هغه خبره مې لیکلي چې له مرکز څخه څو ساعت مخکې ویلي و چې د کندهار خلک دی خپل رای وکاروي. عبدالواحد مدقیق له لوګره د لوګر په دولتي روغتون کې درمل نسته باید توجه وسی. اسد الله اندر لمیزان ولسوالی څخه لیکلي هر وګړی له ملا برادر څخه د سولې خبرې غواړي. او د پکتیا له څمکني ولسوالی څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلي هر افغان باید په هیواد کې د هلمند ځوانانو د سولې ولسی حرکت ملاتړ وکړي.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. زما نوم عبدالخالق دی، کندهار ولایت پنجوی ولسوالۍ خدمت ده. دغه دی د انتخابات یو درې ورځې سي ده، د رای د یو درې ورځې سي دلته چې موږ ټاپه کولی زموږ مکتبو کې لا په څلور ورځې باندې موږ ټاپه کړلې. نو که یوه ورځ هغه د خلک نشي کولی چې خپله خوښ نومان ته راشي، دا مې پیغام و.
السلام علیکم. فاروق منګر خبر کوم د خوست ولایت نه. روزانه زمونږ خدای د خوست ولایت کې د کلان ولسوالۍ فرق منلري او خیری کارونه دي ولسوالۍ نه دي سوي او ټولنیز فرهنګي دا کارونه نه سوي. هغه د خدای وکړي چې ما ورپورې ور چاروا چې دمه ته ما غواړي ډېر څه ته خاص په وجه وکړي.
زه سردار کوچی له کندهار ولایت نه خبره کوم. موږ د کوچیان چې په کندهار کې پراته یو، په کوڅو بخارا پونځکو کې پراته یو، ډېر در په در بې عزته پراته یو. نو موږ دا ډېره هیله کوو له د لوړو مشرانو څخه چې دغه کومې مځکې، دشتینې مځکې، دولتي مځکې چې دي، هغه خلک چې ډېره وایسته لري، له ډېرې پیسې لري، هغو غټې غټې چاردیوالۍ پرا وګرځوي. د غریبانو هېڅ وس پانو طاقت نه کېږي، نه څوک ورکوي. نو دغه کوچیان هله کوي چې دغه دولتي مځکې یوه یوه نمره له دوی دوی نمرې ورکړي. د کوچیان ډېر بې عزته پراته دي، دې وطن د خاورې بچیان دي. نو سی څخه به ډېره درناوي هیله ده چې د کوچیانو هرزو واوري. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه. د تیر لمریزې میزان میاشتې په شپږویشتمه نیټه په کندهار کې په یوه حمله کې د دې ولایت د امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق ووژل شو. دغه حمله چې د کندهار په ولایت کې دننه رامنځته شوه، د کندهار د والی د یو ساتونکي له لوري ترسره شوه. د جنرال عبدالرزاق ترڅنګ په کې د دې ولایت د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن هم ووژل شو او له منځه یوړل شو. نن د حقیقت څخه د دې ونې په خبرونه کې په همدې مسله باندې ګو په ځنګړي ډول د جنرال عبدالرزاق د وژنې په تړاو باندې خبرونه کې د افغانستان د ودان افغانستان ګوند دوري رئیس او سنه منشي محمد یار یار ملمه دي. دا د کندهار ولایت اوسیدونکو دي، لنګ دینه حالات ساری دا براته په دی اړه باندې بشپړ معلومات راکې. محمد یار صاحب تاسو ته هرکلی او خرغلاس وي. ډیره زیاته مننه چې موږ ته وخت راکې استډیو ته راغلی. ک پیل لدینه کو تاسو په نظر باندې د جنرال عبدالرزاق په وژنه باندې د فکر کوي، ولی په دومره پراخه کچه باندې په کور دننه خبرګونونه پراو پاریدل؟
که څوم د حالاتو د پیښو په منځ کې اوسېږه مزمه د پاره هم د هیښون کې او ډېر په زړه پورې او جالب و چې خبرګونونه فوق العاده پراخ و. او د جنرال رازق اغه محبوبیت د ولس په ذهن کې، د ولس په جمعي ذهن کې، د افغانستان په هر کنجو کنار کې او د هر قوم او هر مذهب او هر ډلې ذهن کې خورا هیښون پیو. زه داسې فکر کوم چې د دې محبوبیت علت دا و چې جنرال رازق یو ډیر قاطع او جدي شخصیت او د دقیقیت او جدیت د پاکستان د پاکستانی پالیسی په وړاندې او د افغانستان په مقابل کې د پاکستان د ډیر خشنی ډیپلوماسي په مقابل کې ډیر قاطی و. پرمدې اساس باندې افغانانو ډیر زیات خبرګون وشوي او د محبوبیت سطح یعنی لشتل رزما د توقع خلاف ډیره لوړه و.
واقعاً دا پیچلی قضیه ده. دې قضیه په تړاو باندې اساس شخصي برداشت څه دي؟
کسه هم د دې قضیه په با باندې عجیب او غریب نظریات مطرح کیږي. زه د تحلیلګران څخه عجیب او غریب تحلیلونه اورم. لبد مرغ د افغانستان په 40 کلن جنگ کې د اعتماد او د باور یو ډیر لوی بحران په افغانستان کې رامنځته شوی دی. هر څوک هرې پدیدې ته هرې مسلې ته د ډیر شدید شک په سترګو باندې ګوري. د دې پیښې په اړه باندې هم خبرګونونه ډیر عجیب و غریب و. زیاتره تحلیلګران مو نظر خاوندان مو عام خلک د کوڅې او د بازار خلک د دغې پیښې ته د توتیه د تیوري له زاویې څخه ګوري. په سوشل میډیا کې خو هر ډول نظریات راځي. اما زه تعجب دې ته کوم چې جدي خلک او خاص خلک هغوی هم دغه د کوڅې او د بازار د نظریاتو تر تاثیر لاندې راغلي او دوی داسې څرګندونې کوي، داسې تحلیل کوي چې ګواکې دا خپله د خارجانو یا په خاص ډول د امریکا یو توتیه و چې جنرالیزیک له منځه یوسي. اما زه داسې فکر کوم چې دا د واقعیت څخه لیرې ده، دا پر کوم خاص دلیل باندې بنا تحلیل و نظریه نه ده او دا د دې هغه منطقي اړخ ډیر ضعیفه دی، ځکه چې د پاکستان په وړاندې ما تاسو ویل چې د جنرالیزیک قاطعیت عجیب و غریب و په دغه سی قاطعیت باندې موږ تر اوسه پورې لږ تر لږه په دغه اولس کاله کې کوم بل نظامي شخص نو ولیدلی چې په دونه قاطعیت باندې ودرېږي. او پاکستان په تیرو لسو دولسو کلونو کې په خپل ټول زور او قوت باندې هڅه وکړله جنرالیزیک د منځه یوسي او لسګونه بریدونه شنډ سوله، لسګونه بریدونه څخه دی روغ راووتی. دغه ټول د دې واضح څرګندوی دي چې په دې کې لکه خپل چې حکومت هم ویل په دې کې د پاکستان لاسو خپل چې کله چې مثلا طالب ادعا کوي او هغه ویډیو خبرې د هغه نفوذي کس چې د موږ روزلی وو، نه دا خو واضح پیغام رسوي، هم پاکستان دا وایي هم طالب وایي او هم یعنی د پاکستان ویل سم هدف دا دي چې کله طالب ادعا کوي د طالب ادعا مساوي ده د پاکستان د ادعا سره. پیش زما په نظر باندې څرګند ده او دا توتیه په پاکستان کې جوړ شوی او پاکستان په شدت باندې څارو دي ته چې کله چا خبره په لاس حافظ شي پر نوموړي باندې او بل اخره په خپل د ډیر زیات تعقیب هول زل ورسته پاکستان وتوانی دی چې خپل هدف ته ورسیږي.
خو پاکستان دا موضوع رد کړ. تیر ورځ د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په یو اعلامیه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی وروستۍ سرګندونه چې په کندهار کې کړې وي او د جنرال راجق د قاتلینو غوښتنه یې له پاکستانه کړې وه، دا یې رد کړ. ویل چې په دې برخه کې باید له دوی سره لږ تر لږه شواهد شریک شي. فکر کوي شواهد موجود دي؟
دا کاملا طبیعي ده چې پاکستان باید دا رد کړي. تاسو ماته شوولای نسی چې په تیر اولس کلونو کې حتی په تیر څلوېښتو کلونو کې د جهاد په دوران کې چې دا ټول جهاد د پاکستان څخه مدیریت کېدی او رهبری کېدی او دا خو نور واضح خبره ده، سپینه خبره ده. هیڅکله هم پاکستان د هیڅ پیښې پراپر غاړه نه ده اخیستې او نه ویل دي. دا طبیعي خبره ده چې پاکستان باید دا رد کړي. کله چې د افغانستان په سطح، د منطقې په سطح او د جهان په سطح باندې دا نظر په قاطعیت سره موجود دی، په وضاحت سره موجود دی چې د تروریزم ځالې پاکستان کې دي او ترهګر په پاکستان کې روزل کیږي، د پاکستان څخه را صادریږي افغانستان ته، نو ما مخکې تاسو ته ویل چې کله طالب ادعا کوي چې دا کار ما کړی دی، معنا دا چې دا پاکستان کړی دی. کله چې دا ویډیو جوړیږي، کله چې دا توتیه جوړیږي، طبیعي خبره ده دا په پاکستان کې جوړیږي او دا نور د دنیا څخه هم پټه خبره نه ده. اما هغه چې پاکستان د امریکا ستراتیژیک ملګری وو، نور امریکا هم هغه حتی رسیدلې ده، که څه هم تیر حکومتونه کې په افغانستان کې دا فریاد پورته وو د امریکا څخه، دا هیله کېدله، دا ژغ قربان کېدی چې تاسو د تروریزم اصلي ځالو ته، اصلي مرکزونو ته توجه وکړي. اما دا قنات نور کول سوی نړیوال ټولنې ته، د ملي وحدت حکومت په جبه نیوت باندې دی چې نړیوال ټولنې ته دا قنات ورکړي، خپل ستراتیژیکو ملګرو ته دا قنات ورکړي، هغوی ته اسناد او شواهد وړاندې کړي چې تروریزم په پاکستان کې دی، هماغه و چې موږ تاسو ولیدل چې امریکا چې پاکستان ستراتیژیک ملګری و هغه په ټول وضاحت باندې تا د پرون د امریکا د بهرنی چارو وزیر تاسو خبري است چې وی ویل چې نور تروریزم موږ نه سمندلای، بلخصوص تاسو د افغانستان سره په پولو کې، او د بهرنی چارو وزیر په وضاحت سره دا خبره د امریکا وکړه چې تر دې نور موږ واضح خبره کولای نه، یعنی خبره نور ټول واضح او روښانه ده.
د جنرال رازق له وجل کې دون وروسته د افغان حکومت عکس العمل سمره خلکو ته د قنات وړو په ځانګړي ډول ستاسې په نظر باندې کندهار خلکو ته چې په سیاسي او امنیتی برخه کې لوی تش سره مخ شول،
د افغان حکومت عکس العمل که په مجموع کې په کلي توګه ورته وګورو د خلکو د قنات وړو، افغان رئیس جمهور چې کله کندهار ته سفر وکړي د دې سرګندونی ټول یو دوه درې شمیرلې واضح سرګندي او د خلکو د قنات وړو. د جنرال عزیق ورور د هغه ځایناستي ټاکل دا خپل د الته د یو شمیر قومي مشرانو غوښتنه و، هغه غوښتنه ورسره ومنل سو، له جنرال عزیق ته د خپلواکۍ د ستر تعلقه ورکول سو، په کابل او کندهار کې به ځینې واټونه د جنرال عزیق په نوم نومول کیږي. دا ټول هغه څه و چې د حکومت د درنښت څرګندوي و د جنرال عزیق شخصیت و مثلا د هغه کارکردګۍ ته او د شهادت او د وینو ته وینو احترام ته، کله چې رئیس جمهور ځي د جنرال عزیق د مور لاسونه ورته مچوي، د کور ته ورځي، دا د ډېر لوی او ژور احترام څرګندوي دي، او دا فکر کوم د خلکو د قناعت وړ دي، خلک راضي دي.
د لومړی پیښه نه ده تقریبا لدین وړاندې د ملي اردو په لیکو کې، د ملي پولیسي په لیکو کې دغه ډول نفوذي کسان موجود و، ورته پیښې رامنځته کړي دي، مثلا په بهرنیانو باندې دغه ډول حملې شوې دي. فکر کوي چې د حکومت په مهمو ځایونو کې دغه ډول نفوذي کسانو ځای نیولې، که دغه سی وي په دغه ډول قضیو په رامنځته کېدلو کې حکومت پړ نه بولي؟
حکومت زه نه پوهېږم چې د پړ اصطلاح ورته وکاروو که یې ونه کاروو، په هر صورت حکومت مسؤل دی، حکومت باید د پیښو څخه زده کړه وکړي، حکومت باید په شدت او په جدیت باندې دغه پیچلي مسئلې ته متوجه اوسېږي، او زه باور لرم حکومت متوجه دی. اما دا به نه هېروو چې حکومت په عادي شرایطو کې قرار نه لري، حکومت په ډېر غیر نارمل شرایطو کې قرار لري. حکومت په یوه جبهه کې نه جنګیږي، حکومت په څو جبهو کې جنګیږي. حکومت په کور دننه د خپلو سیاسینو سره، حتی د هغو کسانو سره چې خپل په حکومت کې دخیل دي، د هغو په وړاندې په جنجال اخته دي، هغه د اپوزیسیون په شکل په مقابل کې ولاړ دي، خپل د منطقې جنجالونه، نړیوال جنجالونه، یعنی دغه ټول جنجالونه که تاسو سره ضرب جمع کړئ او دا ټول د حکومت په غاړه کې ورواچوي، نو انصافا سړی ویلی سي چې دا حکومت د ډېر لوی بحران سره په مقابله اخته دي. مسایل خورا پیچلی دی، او د دغو پیچلتیاو په وړاندې مقابله هم دومره سخته ده، او په هم دومره سختي باندې حکومت خپړی وسره لګی وسره لاسو غریوان.
محمد یار صاحب، مخکې مو د کندهار د وزیر شوی امنیه قومندان جنرال رازق د ورور معتادین خبره وکړه چې دغه په ځای باندې د قومي مشرانو په غوښتنه باندې د کندهار سرپرست امنیه قومندان په توګه وټاکل شو. د کندهار د امنیت په برخه کې څومره موثر تمامې دی شي؟
اول به دا درته وایم چې دا یو خبره باید واضح سی، او زموږ ولس باید په هغه باندې پوه سي، او د دغه درک او د دغه پوهې څخه د خپل راتلونکي د جوړېدو لپاره استفاده وکړي. د پرنسپ له مخې او د قانون له مخې دا سمه خبره نه ده چې زموږ مقامونه دولتي او حکومتي مقامونه میراثي سي. دا د چا شخصي ملکیت نه دی. کچېرې یو کس د منځ ځي، د یو چوکۍ خالي کیږي، هغه باید د کورنۍ ته په میراث پاتې سي. اما د افغانی ټولنی بل خصوص د کندهار ټولنیزي ارواپوهنې ته په پام سره چې الته لا هم له بدمرغ قبیلوي او قومي ذهنیت حاکم دی، نو د دغه حاکم ذهنیت هغه اجبار دومره شدید او قوي و چې باید حکومت همداسې یو فیصله وکړي.
بالاخره د پاکستان سره څه کول پکار دي؟ دا لومړی پیښانه ده، له دې نه مخکې هم دغه ډول پیښې رامنځته شوې او شاید وروستۍ مو نه اوسي. افغان حکومت بالاخره باید څه وکړي؟
پاکستان له بده مرغه د ډیرو کلاسیکو او هغه زړو پالیسیو ډیپلوماسیو پر بنسټ باندې افغانستان سره تعامل کوي چې دا هم افغانستان ته تاوان رسولی دی، او هم یې ډېر په شدت باندې پاکستان ته، هم د پاکستان ولس ته هم زیان رسولی دی. د بعد مرغه د پاکستان د پاکستاني چارواکو سره دا درک نه پیدا نه دی پیدا سوی، او لا هم د سینش نه لیدل کیږي چې دا درک دې د مندلې اوسېږي، چې نور باید د دښمنۍ له پالیسیو څخه لاس واخلي او دلته د منطقه د آرام د سولې د ثبات لپاره هغه سیاستونو ته مخه کی چې دواړه برخې افغانستان او پاکستان دواړه ګټه وکړي. د افغانستان حکومت یو کار کولای شي د پاکستان په وړاندې چې خپل ځان سره راټول کړي، ځان سره راټول کړي، فساد له منځه یوسي او هغه اختلافات چې د افغانستان د حکومت په دننه کې دي هغه اختلافات د له منځه وړلو لپاره هڅه وکړي. دننه که په کور کې مشق قوي نسو او په یو قوت باندې بدل نسو، زه داسې فکر کوم چې پاکستان په اوزرو زاریو باندې به دې ته غاړه نږدي چې د افغانستان سره دوستانه روابط ولري. مننه کوم.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریتونکو سلامونه. د دیونی په خبرونه کې په دی غږی ګوچې ول ځوانان په خپلو کې ناسالم رقابتونه کوي.
هر انسان غواړي چې پرمختګ وکړي، ولې دا د پرمختګ لار چاره چې کوم دا به فرق کوي کنه.
د دې رقابتونو پایلې څه کېدلی شي؟
ناسالم رقابتونه ناسالم پایلې لري.
او په دې خاطر چې ځوانان له ناسم رقابتونو لاس واخلي څه باید وشي؟
د سالو د رقابت په ځای پالنه، یووالی، ملګرتوب، رفاقت او ټیمي کارونه ورزده کړي.
دا خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړي زه فرشته غنی وړاندې کوم. په پایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
سالم رقابتونه د ټولنې د ودې سبب کیږي. په دې ډول رقابتونو کې خلک هڅه کوي له مثبتو لارو زیارو باسي او له خپلو سیالانو مخکې شي، خو ناسالم رقابتونه بیا د اشخاصو او ټولنې په زیان وي. په ناسالمو رقابتونو کې ډیر کله له نامشروع او غیر قانوني لارو د پرمختګ هڅه کیږي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی هم دا ستونزه یادوي.
تر ډیره سي څوک دا خبرو کې ناسالم رقابتونو خبر ذهن د چا سیم ته دي، لیکن دا پټولنه کې ستا پټولنه کې مثلا یو کس لیک پرمختګ وکي هغه کله اقتصادي اړخې کله بل اړخ پاغه کې خلک ناسالم رقابت ورسره کوي.
فرید ایان وایي هر څوک غواړي پرمختګ وکړي، خو ځینې د نورو په پرځولو کې خپل خیر ویني.
هر انسان غواړي چې پرمختګ وکړي، ولې دا د پرمختګ لار چاره چې کوم دا به فرق کوي کنه. مثلا هغه مناسبه لار چې کومه ده د ځان پرمختګ لپاره یا د فامیل پرمختګ لپاره یا ټوله کې مثلا هغه انساني خواهشات چې کوم دي هغه لپاره کار کول کنه، یا مثلا اقتصادي پرمختګ د یو چا نزغمل او یا داسې دي ته ورته نور مسایل.
ناسالم رقابتونه ډیر کله له کورنۍ رانیولې تر ښوونځي، پوهنتون، دفترونو او په نورو هغو ځایونو کې کیږي چې انسانانو ته د ګډ ژوند او کار زمینه برابروي. دا چې ولې یو ځوان له خپلو همزولو سره ناسالم رقابت ته مخه کوي، فرید ایان راته وایي.
ناڅم پوهاوی دا زه فکر کوم ته ټول غټ لامل دی چې وخت چې زما مثلا په فامیل کې په کورنۍ په غړي کې چې پلار نیک یا تر دې ورا خو مثلا زه ګورم چې بار راو زما د کلی ماحول یا ټوله کې بیا د ټولنې ماحول ته زه ګورم چې مثلا هر کس احمد محمود، هر کس په دې لار روان دی، هر کس د دې لارې غواړي چې مثلا پرمختګ وکړي او یا هدف ته ځان ورسوي، نو دا به زم ته ټول غټ لامل دی چې زه هم نه خبره او زه هم ناګه نه مثلا په دغه لار باندې اقدام کوم یا په دغه لار زم او دا می نیت یو یا می دا هغه فکر چې گویا کزه دا سه وکم مثلا زبه ورسېم هدف ته.
نیک محمد زکی بیا ټولنیز محرومیتونه د دې سبب بولی چې ځینې ځوانان ناسالم رقابتونو ته مخ کړی.
اکثره د محرومیت لوج کې ده هم کې ده، مثلا ک یو کس یو شی ته ډیره هیل لري، لیکن داغه په بدل کې کبل کس دی ورټیا په اساس کوم بل اساس باندې هغه جې ترسیږي، به دا ناسالم رقابت کوي ځان زه یو چا سره رقابت لرم کنه بل کس وړي استاد نمره ورکوي استاد چې هغه ته دی ورتیا په اساس شاید ورکړي دلته دیماله استاد سره کینه پیدا کیږي په یو نه یو لار باندې زله استاد سره کینه اخلم
دا کابل اوسیدونکو سهراب صاپای وای ناسالم رقابتونه بد پیل لزان سره لري
ناسالم رقابتونه ناسالم پایل لري او ډیره ځوانان د ناسالم رقابتو لپاره ناسالم مجلسو کې چکل غډون کوي نو اکثره په غیرت کې هم راځي مثلا یو وی چې زور په لاس کې نسم بل دغه ناسالم رقابت ته تشویقي ده په داس حال کې چې موږ خپېږو چې ور سوځول کوي حتی همداراس یو وی زه سګرټ پزله راوهم ترڅو نور ته کمره نشي او هغه سره ځان سیال کی
د پکتیا د اریوب زازی ولسوالۍ اوسیدونکو بخت جان هیروي دا دې په ځای چې ځوانان خپل انرژي د نورو په پرځولو کې مصرفوي خبروي چې د خپل ځان په لوړولو کې مصرف کړي
ښه خبره به دا وي چې د عالم خبره ده چې مونږ چې څومره انرژي د هغه مقابل لوري په پرځولو مصرفو اپ خپل لوړولو مصرف کو نو ډېر به ښه وي
د دره کمپنۍ مشر هغه ملک سهار بیا ځوانان له خپل ځان سره رقابت ترابولي
بهتر دي ناسالم رقابتو په ځای د زغپل پرمختګ تر لاس کم یعنی پخوانی وضعیت په مناسبت اوسنۍ څه باید ډیر بدلی نو ډیر وخت کوم غواړو سی رختیام یو تر لاس کو نو زه په ټوله کې رقابت سید یعنی ځوان په ټوله غوښتنه مته تر رقابت مخ کې دا بهتره ده سړی وګوري چې زو د پرون په حساب نن ځوان څومره خسي سبا څومره خسي بلز خسي او دا تر ټولو خري رقابت ما نظر لځان سره ده که سړی په دې فکر کې چې نن سبا ځوان خوال په لور رواني نو هغه باور وکه چې په ټول اړخو کې به کامیابی او ناسالم رقابتونه هغه که هر چیرته دي بیا موروس نه یوازې استعداد وژني نه یوازې د خلک ټولنې د ترمن د بد راولي په زمين کې د خپل اورس پی سي ماته کوم نتیجه پلاس نه کړه او ما په نظر دا کپر اړخ کې مناسب نه ده
ځوانانو ترمنځ د ناسالم رقابتونو عوامل څه دي د دې ډول رقابتونو پایلې څه کېدلی شي او په دې خاطر چې ځوانان له ناسالم رقابتونو لاس واخلي څه کول پکار دي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ښوونې او روزنې پوهنتون دار و پوهنې د څانګې له استاد پوهنمال شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ترابولو
استاد دا چې نن سبا ځینې ځوانان له ناسالم لارو رقابتونه کوي عوامل څه دي
معمولا هغه امکانات او هغه سهولتونه کم یعنی هر څوک خپل حق ته نه رسیږي نو مجبور دی چې په هغه موقف په هغه وظیفه خلق په اصلاح وکړي ډیر خلق په وظیفه وکړي دویم ډیری افراد او اشخاص چې رقابت کوي خودکمبینی لري یعنی یو ډول د حقارت احساس کوي د کمښت احساس کوي او په یوازې چې په خپلو انرژي په خپلو افکارو په خپل ژوند په خپلو توانایو وړتیاو باندې فکر وکړي ورځي د خلکو پی وهي چې هغه مخته نسي دریم مورد چې متاسفانه د دې لامل سوی چې موږ رقابتونه کوو هغه معمولا د میندو او پلرونو په وسیله د دوی هڅول دي مثلا د کاکا زوی ته لګوره څونه ما شخلی د ماما لور ته لګوره څومره خلایقه ده او ته څه بلاولې پیسه دغه هغه څه دي چې د ډیری کورنیو په خاطر او په دلیل ځینې ځوانان متاسفانه رقابتو ته اسي
که چیرې دغه سه ناسالم رقابتونه په ټولنه کې دوام کوي دا به د ځوانانو لپاره کومې ستونزې را پیدا کړي
اول خو به ډیری رقابتونو توانیدلې دي ډیری رقابتونه چې د ځوانانو ترمنځ اړیکې ډیرې سړې ډیرې بدې او ډیرې په اصطلاح خراب کړي دویم د ډیری ځوانانو ذهن آشفته او مغشوشي بل عاطفي اړخ د ډیرو ځوانانو ترمنځ مینه او محبت راکړه ورکړه په اصطلاح همپالنه یا همپذیري او ملګرتیا او د زړه خواله او رفاقتونه د شان له منځه وړي په دریم قدم کې څومره چې رقابتونه ټولنیز اړیکې خرابوي څومره چې رقابتونه ټولنیز مشکلات او ستونزې زیږي دا تعصب او د حسادتونو د ټول رقابتونه دي دا مشکلات پیدا کوي له څلورم اړخه د ډیر مجبور کیږي چې ډیر کوښښ وکړي ډیر زحمت وباسي ډیر خواري وکړي او دغه ډیر خواري او ډیر زحمت متاسفانه د تل جسمي اړخ هم زیان نه رسي یعنی د نور ذاتي هغه ارزښتونه چې په خای د لودل کاغه دود دستور رسوم هغه ټول په لاندې کوي یعنی پر رقابت کې هر څه کوي یعنی هر بد کړنه تلاسه شي ترڅو خپل سیال په سلاله پو غرزي. او دا هغه څه دي چې د ځوانانو ترمنځ، د ټولنې ترمنځ، د افرادو ترمنځ، د اشخاصو ترمنځ ستونزې راولړي او ټولنه متاسفانه یو بد لوري ته او بدې خواته ځي.
د حل لاره څه ده؟ نو هغه ځوانان چې په ناسالمو لارو روان دي او رقابتونه کوي، څنګه هغوی سالمو رقابتونو یا سالمو لارو ته راګرځولی شو؟
د نړۍ مشهور کمیډین چارلي چاپلین وایي دنیا دومره غټه ده، دومره لویه ده، دومره پراخه ده چې هر څوک کولی شي چیرته ودرېږي. اړتیا نشته چې یو څوک راشي بل څوک له جایه پیسې لټېره کړي چې لرې څه دلته درېږم. موږ باید دغه مورد خپلو بچیو ته ور زده کړو چې دنیا ډېره پراخه ده، په ډېرو برخو کې ډېرې بریاوې او ډېر موافقتونه شته، او موږ هیڅکله باید مجبور نه سو او لاس دې ته چې یو بل کس په اصطلاح له یو موقفه لرې کړو، یا یې ټېله کړو، یا یې په اصطلاح له پښو وغورځوو، یا سیالي ورسره وکړو، رقابت ورسره وکړو. دې ته هېڅ اړتیا نشته. کورنۍ نه هیله کوم چې خپلو اولادونو ته د رقابت په جای مینه، د رقابت په جای د خپلو احساساتو مدیریت، د رقابت په جای د ژوند مهارتونه، د رقابت په جای د سیالیو په جای ورورګلوي، د سیالیو د رقابت په جای پالنه، پیوستون، یووالی، ملګرتوب، رفاقت او ټیمي کارونه ور زده کړي. خپلو بچو ته موږ باید ګوري ټیمي کارونه ور زده کړو، ډله ییز کارونه ور زده کړو، ځکه چې نړۍ په سطح ټول اروپایان په دې موافق دي چې هغه څه چې یو نفر کوي هیڅکله برابر نه دي له هغه څه سره چې شپږو کسې کوي. بنان دوی باید وهڅول سي، دوی سره باید زغم پیدا سي، دوی باید مختلف عقاید، مختلف دریځونه، مختلف موقفونه وزغمي تر څو کولی سي په ټولنه کې سالمه او ښه ژوند وکړي او خپلو هیلو، خپلو موخو او خپلو ارزوګانو ته ورسیږي. یعنی په اصطلاح هم خپله بریالی سي او هم نور څوک نیازار کړي.
درنو اوریدونکو، دا وه د تاندې څانګې خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.